السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه خبرونو درسي ساعت او تاندې څنګه ته ځانګړې شوې خو لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورې چې په ترکیه او سوریه کې د پرونی مرګونې زلزلې د قربانیانو شمیر له 4000 اوښتی دی. لدې به هم خبر شي چې په دغه زلزلہ کې لکتر لګا شپارس افغانان هم مړ شوي او لسلو ډیر نور جوبل دي. دا راپورونه وروسته راځي خو پایل د دې سات په خبرونو کوو. په ترکیه او سوریه کې د خونړۍ زلزلې د قربانیانو شمیر له 4000 کسانو اوښتی دی او ګمان کیږي چې د مړو شمیر ښایي تر دې هم زیات شي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس لیکلي یوازې ترکیه کې له 5600 ډیرې ودانۍ ویجاړې شوې چې لا یې هم تر لاندې د بند پاتې شوو کسانو د ژغورنې عملیات روان دي. دغه آژانس د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې د سوریې دننه هم 244 ودانۍ نړېدلې او 325 نورې تخریب شوې دي. په ترکیه او سوریه کې د ټپیانو شمیر هم له 14000 ډیر ښودل شوی دی. د اسلامي همکاریو د سازمان او آی سی عمومي منشي حسین ابراهیم طه وایي چې په افغانستان کې روان بدلونونه د فلسطین په څیر د دې سازمان د اجرایه کمیټې د فوق العاده جلسې مهمه برخه ده. ښاغلی طه دا څرګندونې د اسلامي همکاریو د جګپوړو چارواکو د 9 غونډې په درشل کې پرون د دې سازمان مقدماتي غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. په پام کې ده چې د بهرنیو چارو د وزیرانو 9 غونډه د روان مارچ میاشتې په 14 او 18 جوړه شي. ښاغلی طه بیګا په یو بیان کې وویل چې په پرونۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د استازي طارق علي بخیت له لارې د طالبانو له چارواکو سره د تعامل د اړتیاو په ګډون یو لړ سپارښتنې وشوې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف مرستیال وایي افغانستان د تیرو 15 کلونو له تر ټولو سخت ژمي سره مخامخ دی. عمر عبدی په یو بیان کې چې پرون یې پر ټویټر خپور کړی ویلي دی چې د افغانانو بشري اړتیاوې خورا زیاتې دي. د یونیسف د چارواکي ویلي چې کله افغانانو سره مرستې ونه شي نو یو بشري ناورین به رامنځته شي. د ښاغلي عبدی په وینا دا مهال شاوخوا 28 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو هم په سږني ژمي کې بشري مرستو ته د افغانانو پر جدي اړتیاوو ټینګار کړی دی. د بی پولی خبریالانو ټولنې آر اس اف او د فرانسې 14 رسنیو او تولیدي شرکتونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی له بنده خوشی کړي. د ټولنې د غوښتنه پرون په یو بیان کې وکړه. آر اس اف وایي بهبودی نږدې یوه میاشت مخکې په کابل کې نیول شوی او بندي شوی خو طالبانو تر اوسه د دغه خبریال د برخلیک په اړه څه نه دي ویلي دي. د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې د شلو اورونو لوبډل مشر ایرون فنچ له نړیوال کرکټ لاس په سر شو. ښاغلی فنچ د کرکټ په ټولو فارمټونو کې د استرالیا لپاره 245 نړیوالې سیالۍ ترسره کړي. هغه په 15 ټیسټ 146 یو ورځنیو او 103 نړیوالو شلوریزو سیالیو کې ګډون کړی دی. استرالیا په 2020 کال کې د ایرون فنچ په لوبډل مشرۍ د شلو اوریزو سیالیو لومړنی نړیوال جام هم ګټلی. دا خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شي، ازادي راډیو ډاټ کام آدرس دی. لکه څنګه مې چې درته مخکې وویل، د دې ساعت ډیره برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. درسي ساعت چې د بیولوژي مضمون پکې تدریسېږي او دغه راس تاندې څانګې خپرونې ته. خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې په ترکیه او سوریه کې د خونړۍ زلزلې د قربانیانو شمیر له 4000 کسانو اوښتی دی. په دغو دواړو هیوادونو کې د ټپیانو شمیر هم له 14000 زیات ښودل شوی. نور تفصیل له احمد تکلا اورو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د پرونی خونړۍ زلزلې له قربانیانو سره د خواخوږۍ لپاره وو ورځنی ویر اعلان کړ. په دې ورځو کې به په ټوله ترکیه او په بهر کې د دې هیواد په استازولیو کې د ترکیه ملي بیرغ نیم ځوړند وي. د ملګرو ملتونو په مقر کې د دې سازمان د 193 غړو هیوادونو ډیپلوماتانو د دې زلزلې قربانیانو ته د درناوي په پار چوپتیا غوره کړه. د د امریکا ولسمشر جو بایدن لدې کابل جوار خپګان سرګن کړ او ژمنه وکړه چې له مصیبت ځپلو سره به مرسته وکړي. ښاغلی بایدن پر ټویټر ولیکل چې په ترکیه او سوریه کې د انساني تلفاتو او رانیو لپاره سخت خوشینه دی. بایدن همداراز لیکلی چې خپل همکارانو ته یې سپارښتنه کړې چې له ترکیه سره په همغږۍ کې د وضعیت څارنې ته دوام ورکړي او له اړتیا سره سم د مرستې وکړي. د چین ولسمشر هم د دې زلزلې له کبله د دواړو هیوادونو له ولسمشرانو سره خواخوږي څرګنده کړې. شي جین پینګ په یو ټلویزیونی وینا کې وویل چې د ناورین سخت ټکان ورکړی دی. برتانیا د پلټنې او ژغورنې شپږاویا تنه متخصصان له روزل شویو سپیانو او تجهیزاتو سره او د بیړنیو حالاتو له ډاکټرانو سره یو ځای ترکیې ته استولي دي. د نورو هیوادونو مشرانو هم د ترکیه او سوریه ولسمشرانو ته د خواخوږی پیغامونه استولي. د پرونی زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 8.8 اټکل شوی چې لومړی ټکان یې سهار وختي احساس شو، خو د ورځې په اوږدو کې نور ټکانونه هم درلودل. په ترکیه کې لسګونه زره افغانان هم میشت دي. په زلزله ځپلي قهرمان مهرج ښار کې د طب پوهنځي د وروستي کال محصل نیک محمد فایز د پرونی زلزلې په اړه خپل دسترګو لیدلی حال ازادي راډیو ته بیان کړ.
لتلورو بجو وروسته یو ډیره ویرونکې زلزله وسوه او لس پنځل دقیقې وروسته بل زلزله وسوه. زه خپله د روغتون په عجله څانګه کې یم او د مرستې لپاره دلته راغلی یم. د دې روغتون ټول سرویسونه او ټول بسترونه ډک دي.
تر اوسه معلومه نه ده چې آیا افغانان په قهرمان مهرج او نورو زلزله ځپلو سیمو کې د قربانیانو په ډله کې شامل دي کنه. په همدې حال کې ترکی چارواکو د احتیاطي تدابیرو په ترڅ کې په ټوله سیمه کې د برېښنا او ګاز جریان پرې کړی او همدارس ښوونځي د دوو اونیو په مخه رخصت کړی دي.
و موریدل چې په ترکیه او سوریه کې د پرونی زلزلې د قربانیانو شمیر 3200 ته ختلې. په قربانیانو کې لک تر لګه 14 افغانان هم شامل دي او ولسوي چې 112 نور افغانان ټپیان شوي هم دي. په ترکیه کې د افغان ځوانانو د یوې ټولنې مشر سید حمید سادات و پوښتې چې هلته اوس وضعیت څنګه دی او د افغانانو حال څه دی.
زلزله چې وا د سحر د څلور بجو نه خديخه را شروع شو، نو فل حال شي کوم افغانان چې زمنګ ډیری افغانان په هتاي ولایت کې دي، د ترکیه ولایت د شالته هميشه لا ډیر لو وخت افغانان حملته، نو هلته ډیر افغانان زیانمن شوي دي او ملشي هم دي او فل حال لپاره زخمیان هم شته دي او نور چې د ساختمانو د لاندې پاتې فلان نو وځه د لارې هم را خراب دی، لارې هم بندره باران واور هم ووري.
خو په کوم ولایتونو کې ډیر کسان زیانمن شوي؟ هغه ولایتونه چې افغانان هم پکې دي ستاسو معلومات څه خي؟
بله، فلان چې د مرکزی ولایت زلزله خلامه زنه بشرو سره هتاي ولایت د هتاي پرامد ولایت او بل کارمان مارش ولایت ورته وای او دیار بکر کې دلته افغانان ډیر اوسېدل.
خا استاسو معلومات څه خي؟ په تشمیر کې افغانان تر اوسه په دغه زلزلہ کې مړ شوی او د ټپیانو شمیر حد اقل ابتدایي شمیر معلوم شوی؟
بله، موږ چې تقریبا دا کوم معلومات چې موږ دوستان شامل ته فل حال لپاره چې موږ هم حالت روانه سو تقریبا 14 نفر فل حال جنازې دي د امنه ولایت چې افغان اوسول او یو سل ولس نفر فل حال لپاره زخمیان هم شته دي. دا کوم معلومات چې موږ لرو لاغجن الله صحیح نه.
ترکیه کې د هوا حالات څنګه دي؟ ویل کیږي چې دغه د زمي سړه هوا هم هغه کسانو ته یو ګواخ ده چې د زلزلې له کبله یا کورونه رنګ شوي یا هم دولت ورته ویلي چې له کورونه نه وځي. او دا مهال په ترکیه کې چې تاسو یې په کوم ځای کې یو د هوا حالات څنګه دي؟
دا اوس د فل حال لپاره په سابول کې هم دا اوس فلان واور باران او تقریبا د ترکیه له ډیرو ولایتونو کې فلان هوا باراني ده او واور هم وري.
او څه دي دلته د ترکیه ځای رسنۍ څه وایي؟ د ژغورنې عملیات څنګه روان دي؟ ستا داسې ودانۍ لا هم چې تر اوسه یې د ژغورنې چارې روانې دي، یعنی احتمال شته چې لا هم خلک د ودانیو تر لاندې بند پاتې وي؟
بله بله، هو صرف زه ده همدا اوس هم په ساحه کې کار روان دی. د امداد ګرو هلته ورسېدلی خو متاسفانه چې کافي نه ده، نو د ترکیه هیواد هم له هیوادونو مرسته غوښتلې چې دغې سره باید جدي همکاري وکړي او د اذربایجان هم کومکي مرستې هم رسیدلی دی ساحه ته.
په ترکیه کې د افغان ځوانانو د یوې ټولنې مشر سید حمید سادات چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې او ویلې لومړنۍ شمیرې او لومړني معلومات ښیي چې د ترکیې په زلزله کې لږ تر لږه 14 افغانان هم مړه شوي او لسلو ډیر زیات ټپیان شوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
موږ غواړو ازادۍ راډیو نه اوري اوریدونکو د سوریې او ترکیې له طبي پیښو ورزو افغانستان ته هلته هم یوې طبي پیښې د یوې کورنۍ و غړو ته مرګ ژوبله اړولې. په کونړ کې چارواکي وایي چې د دوشنبې په ورځ ماسپښین مهال د چاپېدرې ولسوالۍ بستلی کلي کې له غره څخه پر یوه کور د تیږې ښویېدو پیښه کې یو ماشوم مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
په کونړ کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مرستیال احسان الله تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د دوشنبې ورځې ماسپښین شاوخوا 2 بجې د چپې درې ولسوالۍ اړوند د بستلی کلي کې له غره غټه تیږه راښویدلې او یو کور یې لاندې کړی چې په کې اوو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
تقریبا 2 بجې او 20 دقیقې وې چې د چپې درې ولسوالۍ مربوط د بستلی په کلي کې په یو کور باندې د غره نه یو لویه تیږه راښویدلې وه چې له امله یې د کور ودانۍ مکمله ړنګه شوې ده. په همدغه کور کې د کورنۍ شپږ نفر ماشومان او زنانه زخمیان دي او یو نفر 3 کلن ماشوم چې هغه پکې خپل ژوند لاسه ورکړی دی او په شهادت رسیدلی دی.
د هغه په وینا چې د ولسوالۍ د کارکوونکو او د ولسي وګړو په وسیله لړنګ شوي کور مړ ماشوم او ټپیان راوستل شوي دي.
زمونږ د ولسوالۍ استریری کمیټه سیمې ته رسیدلې وه او هغه لومړنۍ د پلټنې او ژغورنې عملیات ترسره شوي دي. انشاءالله سبا ته به دغه کورنۍ سره نورې بیړنۍ مرستې هم ترسره شي د حوادثو ریاست او اړوندو همکارو ادارو له لورې نه.
د چپې درې ولسوالۍ د روغتي مرکز یو تن کارکوونکي حاجی اسماعیل راته وویل د پیخې لزای ورته شپږ ټپیان ورول شوي چې د ټولو درملنه شوي او اوسي حالات له خطر وتلي دي. کونړ د هیواد په ختیس کې هغه غرنۍ ولایت ته چې د زلزلو او بارانونو پر مهال پکې له غرونو تیږې راخوییږي او خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د غزنی ولایت په مالستان ولسوالۍ کې د دارالقرآن امام هادي ادارې له لوري د کتاب یو سیالۍ جوړه شوه چې تر 400 پورې نجونو او میرمنو پکې ګډون کړی. نور حال یې زموږ د خبریال پر راپور کې.
توای بالی زاده چې شیدې رودونکې ماشومې په غیش کې دی. دا د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې د کتاب لوستنې د یوې سیالۍ ګډون واله ده. اغلی علی زاده وایي ځکه ماشوم له ځان سره راوړی چې نور په کور کې څوک نه لري. دا لنوجی سیمې څخه له خپل خاون سره دلته راغلی ده.
امروز تمزی مسابقه بزرگ کتابخانه شرکت کتم.
نن ورځ مې د کتاب لوستنې په دغه لویه سیالۍ کې ګډون وکړ. یو شې دی رودون کې ماشوم لرم، هغه مې هم درته راوړی دی ځکه چې له دغه سیالۍ څخه به برخې نشم.
کتم تازه مسابقه محروم نشنو.
مهسا مرید خې خان تو سیمې یو بل میرمن ده چې په دغه سیالۍ کې ګډون کړی. دا وایي موږ په دغه کتاب سیالۍ کې ولوستل چې یو شزه په اسلام کې کوم ځای لري، شزی باید څنګه خپل حجاب ولري او ډیرای داسې نور موضوعات و چې موږ په دغه کتاب کې ولوستل او ور باندې پوه شو.
قمی کتابی که خواندم خیلی
دغه کتاب چې ولوست معلومات می ډیر لوړ شول. پوه شوم چې حجاب څه شی دی او څنګه باید حجاب رعایت کړو. اصل حجاب د قران له نظره څه شی و؟
قران چی بوده؟
دغه سیالۍ د غزنی ولایت په مالستان ولسوالۍ کې د دارالقرآن امام هادي ادارې له لوري جوړ شوی و. د دغه ادارې مسؤل سید محمد مهدی رضوی وایي په دغه سیالۍ کې تر 400 پورې نجونو او میرمنو ګډون کړی و. په دغه سیالۍ کې یو اسلامي او معلوماتي کتاب سیالۍ ته د لوست په مخه ښودل شوی و. نوموړی وایي له دغه سیالۍ څخه د کتاب لوستلو د رواجولو تر څنګ د پوهې لوړول و چې ځوانان اسلامي مطالعه زیاته کړي او په دین پوه سي د ټولنې پوه مل وړ سي.
تلاش ما بر این است کی
زموږ تلاش دا د چې د کتاب لوستنی سیالي جوړ کړو. موخه مو اسلامي فرهنګ او حجاب ته ود ورکول دي او تر څنګ د ځوانانو کتاب لوستل دي چې ځوانان له کتاب لوستنی سره آشنا شي،
کتابخونی آشنا شوت.
دلته راغلو ټولو ګډونوالو د افغانستان له ټولو خلکو څخه د مطالعې د کولو غوښتنه کوله او ویل ځوانان دي د کتاب لوستلو او د مطالعې مولو په مخه لا یو بل سره مرسته وکړي. د دوی په باور په اوسنی افغانستان کې چې کومې ستونزې روانې دي دا ټولې د کم علمۍ او بې سوادۍ لامل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې تر دې وړاندې هم په غزنی کې په بیلابیلو سیمو کې د کتاب لوستنې سیالۍ جوړې سوې وې چې سلګونو تنه نارینه وو او ښځینه وو پکې برخه اخیستې وه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په سلامونو مو درسی ساعت خبرونه ته هر کلی کوم. نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو. د نننۍ خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادۍ رادیو خپرېږي. د خبرونې په پیل کې د ووم ټولګي بیولوژي لولو. په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکاره لویږي او عمري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعال کېدو سره نسج هم له منځه ځي. نن به په ووم ټولګي کې ژوندي موجودات ولولو. په دې برخه کې دا لولو چې حجرې د ژوندي موجود په پایښت کې څه رول لري. دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعالو ساتلو کې څه رول لري. دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یوه برخه هم بیانیږي.
موضوع ژوندۍ موجود. حجرې د جوړش د همغږۍ په بیلابیلو پوړونو کې په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښت لپاره کار کوي. د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو. دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونو بیا یو غړی منځ راوړي چې موږ هغې ته خوله وایو. خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسو په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي هضم صورت ونیسي. د نور حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نور حجرو په واسطه انتقالیږي. خو دا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپل دنده سرته رسوای نشي. کله چې سیستمونه سره یو ځای کار وکړي نو د ژوندۍ موجود پایښت شونه دي. خو کچیرې یو سیستم په دغو سیستمونو کې فالج او یا له منځه ولاړ سي نو نور سیستمونه خود به خود کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندۍ موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسو په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښې، ډنډر یا ساکه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زونې یا زڼې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفی البذر یا پټ زړونو لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځ راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم، اوربشې او جوار. او بل دو مشیمه نباتات. د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي، لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت، تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي؟ بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي، خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمیر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول، ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او ډنډر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساکا یا ډنډر ده. ډنډر د نبات هغه برخه ده چې له ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غوټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې ډنډرې یا ساکې شته چې په افقي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوې خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د ډنډر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې ډنډر یا ساکه د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په ډنډر یا ساکه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوې دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړې لرونکو نباتاتو په برخه کې ښوونکي راته وویل د هغه نباتات دي چې زړې په ګلونو کې موجود وي او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړې د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي راډیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادۍ راغی.
دا تم ټولګي زدکونکو ته خراغلاست وایم. نن په اتم ټولګي کې پروتستال ولو. په درس کې بخون کې اداره ته وایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې به ولولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لمرنیو ژوندیو موجوداتو له ډلې څخه دی. پروتستا د بکتریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوت دی. زیاتره یو حجروي او میکروسکوپی دی او ځینې یې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا او ځینې یې متروکا یا فلاجل لري. په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرش لیدل کیږي. د پروتستا علم ډیری نوې لري، خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیواناتو ته ورته وي د پروتوزوا په نامه او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګۍ په لنډ ډول څیړو. د سار کودینا ټولګۍ مهم مثال امیب دی. امیب په درواغجنو پښو حرکت کوي. درواغجنې پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بېلګه انتي امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم، د پلاجلاتا ټولګۍ. د دې ټولګۍ نوي یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتې جاردیا د وینې لرونکي نسناستي او نسخوږي سبب کیږي. او بل دریم ډول یې د سلیا ټولګۍ ده. د دې ټولګۍ غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي او څلورم برخه د سپوروزوا ټولګي د پروتستا دا ډله هر کی غړي نه لري. بیلګه پلازموډیم دی. پلازموډیم د انسان د وینې پرازیت دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
ون کی د پروتستا د بیان په دوام ځینی میکروبونه بیان کړل او دا مهم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستی او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته وګیاست. د نهم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د ویني سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او لخوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. ښوونکی په نننی لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو تر څنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. د پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو لپاره دوه ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دی ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دی ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي، کړپندوکي دي او بندونه دي. او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو، یعنی په دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اگزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر، پښتۍ او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنی لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکي چې دي یا سکلیټ دي هغه ټول په دغه زمیموي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري، د کوچنیانو سره فرق لري. هغه دلته نه یادوي ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډیر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پښتیانی دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو یو دند د هډوکو دا ده چې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکی زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پر راټول شوي دي د هډوکي تر څو دی د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمې یو ښه زمينه مساعدوي، منرالونه دلته زیرمه کیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې ویل، د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دند تر سره کوي عضلات د دې سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او سلرم یو بل شی وظیفه ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټول دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې ویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې و هغه دلته په هډوک کې جوړیدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوک کې دننه بون میرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټول حجرې د دغه بون میرو یا د هډوکو د مغز په واسطه بن جوړیږي. د هډوکي جوړښت راځو. هډوکي یو ارتباطي نسج دی. په هډوکي کې خپل اوستیوبلاسټس چې د هډوکي حجرې دي، کانی او عضوي مواد شامل دي. کانی خپل چې شي دي، کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوه د مرکبات څخه جوړ شوی دي. د دې دنده دا تر څو هډوکي تر خپل اندازې فرق لک وساتي. هډوکی پر دوه ډوله باندې دی، یا د دی خپل ساختمان د دوه ډولو څخه دی، یو کمپکت بون دی یا کلک هډوکی دی، او بل اسپنجي هډوکی دی. اسپنجي بون دی. کمپکت بون څنګه دی؟ د هډوکی د نسج حجرې چې دی هغه ډیر ټینګې سره تړلې، ډیر سره راټولې او سختې سره مشتې یا متراکمې، او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکی کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې وي. او خپل د هډوکی په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري، سریان موجود دي چې د وینې رګونه دغه کانالو د لارې د هډوکی په مخ کې شتون لري. په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې دا د کمپکت بون یا د کلک هډوکی مثال ده، او دا دننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکی مثال دی. د هډوکو ډولو ته راځو. هډوکی څلور ډولونه لري. په کتاب کې درې ډولونه دي، خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکی دي. نو اوږده هډوکی هغه لکه دورانه هډوکی او یا هم د لاس هډوکی یا د بازو هډوکی. دوهم لنډ هډوکی هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکی. دریم پلن هډوکی یا هموار هډوکی هغه لکه د سر د کاسې هډوکی او یا هم د ملا یو هډوکی دي. دوه هډوکی دي. او څلورم غیر منظم هډوکی دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکی. کلپندوکی سدی کلپندوکی د انسان د سکلیټ بل مهمه برخه جوړوي. موږ په اول سر کې ویل چې هډوکی، کلپندوکی او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي. نو کلپندوکی د غو څخه یو تر ټولو مهمه برخه شمیرل کیږي. دی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي نسج دی، خو هډوکی ته په نسبتا ډول سره نرم دی او دی د کژدلو توان لري. هډوکی کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ درلودل چې ډیر کلک نیولی و، ډیر کلک یې جوړ کړی و. هغه د کتېدلو او د کژدلو توان نه درلودی، مګر کلپندوکی چې دی هغه د کژدلو توان لري. چې یو تر ټولو ښه مثال یې غوږ دی. غوږ خپله یو کلپندوکی دی، د کتولو کژولو توان لري. دغه کلپندوکی د ځینو هډوکو په منځ کې قرار لري او وظیفه ده تر څو هډوکی ونسولیږي یو د بل پر مخ باندې. اوس که دا نه وای موجود، نو هډوکی به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولیدلای به. په عکس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کلپندوکی دی او بله برخه خونو هډوکی دی. بندونه یا مفاصل د هډوکو د نشلیدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه ده. د سکلیټ کمزوره برخه په دې ده که چیرې دې ته تاوان ورسیږي، نو بیا دغه هډوکی دغه دوه هډوکی چې یو د بل سره مشکې و په ډیر څه سم حرکت او سم فعالیت نه ترسره کولای. د جوړښت او حرکت د نظره د درې ډول لري چې یو نشورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نشورې، هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځای سره نشول سوی د داسې معلومیږي لکه ګنډلې چې یې. دغه مفاصل چې دلته موجود دي نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم شوریدونکي بندونه دي، هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیانې د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصل په واسطه باندې نښلول کیږي. کله چې انسان تنفس کوي سږي پراخیږي او بیرته کوچني کیږي، دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم شوریدونکي بندونه دي، دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولای شي. او دی د هډوک سره د لیګامنتونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي نسج دی، د هغه سره نښلول شوی دی. د دغه بندو په مابین کې ساينوویل فلوید یا ساينوویل مایع شتون لري. د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوکو د شوېدلو د هډوکو شوېدل اسانوي او د استکاک کچه راکموي. په عکس کې تاسو وګورئ، ما وخت یو ویل چې د سر کاسه خپل په پرسات هبا یی داسې ګندلې رقم ساختمانون لري سوچراوی ورته وایي. دلته ځینې مفاصل رمه بنست کیږي چې هغه نه پرېږدي د سر کاسه خوځښت وکي، حرکت وکي. او په دوهم کې تاسو نیم شوریدونکي بندونه وګورئ، هغه یو ما ویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوک سره مشلول کړي او یا هم د لګنی خاصرې. دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمی اندازې پورې حرکت ورکولای شي. او بل په پوره ډول سره شوریدونکي هډوکي دي، هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي او یا هم نور دي چې په پوره ډول سره انسان حرکت ورکولای شي. د شوریدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانې دي، یو پندوس کې او کاسیته ورته بندونه دي او دوام چپراس ډول بندونه دي. کاسیته ورته بندونه په دې خاطر باندې هغه لکه د ورانه د هډوکي د سر بند ټول فشا د فیمور د هډوکي یا د ورانه د یو اوږد هډوکي په واسطه باندې لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنی خسیرې د یو هډوکي سره نښلو سوی دی چې 360 درجه حرکت کولای شي. یعنی هم مخته هم شاته او هم راستاو چپه بغل ته حرکت ورکولای شي. د کاسې شکل په دې خاطر باندې جوړ کړی دی، ځکه چې د هډوکي دغه برخه په داسې یو برخه باندې ننوتلې ده چې هغه خپله یو کاسیت ورته ساختمان لري، او دوهم چپراس ډوله بندونه دي. تاسو ښه پوهېږي یو دروازه چې کله چپراس ولري هغه فقط یوې خواته خلاصیږي، نو د ګوتې د کوچني بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولی، فقط د مخ خواته حرکت کولی سي.
د بیولوژي د درسونو په دوام به د ووم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخه کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دنده ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي، او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
هیله ده چې نننی درس سره د ښوونځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسي ساعت خبرونه همدلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اورئ، او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واټسپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. د واټسپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري.
دوی ته واځه به دغه تنسنه جوړیږي او د خبرو قصه کوم وسه دا اصل دلیل هم دا دی.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟
ټول را پوری خندل امام څه خلې نه شو بسله.
او ځوانان څنګه کولای شي په ځان باور پیدا کړي؟
منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي.
ځواني د پرمختګ لپاره یو ښه دوره ده، خو ځینې ځوانان په دې خاطر هم هڅه نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري، او له دې ویریږي که ناکام شي یا تیروتنه ترې وشي د خلکو د خندا به شي. همدا ویره سبب کیږي چې دوی ډیر ښه فرصتونه له لاسه ورکړي او لا نورو وروسته پاتې شي. افتخار مقبل هغه ځوان دی چې په نفس اعتماد کم و، او په همدې سبب په ژوند کې له ډیرو ستونزو سره مخ شوی. دای وای کله چې په یو خصوصي خوانځي کې خونکې مقرر شو، دومره په ځان به باور وو چې د زده کوونکو په مخ کې خبره هم نشوي کولای.
ول شاګردان ته ودرېدم تختې ته، ټول را پوری خندل امام څه نشو څه خلې نشو بسله، دغه سي ورته ودرېدم. خیر کې یو څو شاګردان لړل شکایت وکړو، دا ما باندې ډېر بد تاثیر وکړ. بیا لړم غزم پریفو، بیا بل ځای ته لړم سی وی مې ورکړه، ځای کې بیا اوس ځای په خایسي ومنلم. به شاګردان ډېر خوشاله، درس مې انشاءالله ورو ورو جرات مې هم صحیح شو، درس ورکول مې بیخي شاګردان راضي وو. مونږ خپل سي او کور کې ماشومان مشمان باندې پریکټیس کول، ان تخته پیدا کړی و، خپل تخته باندې لیکچر ورکول، مشمان د غسیز د کول او د انګلیسي دغه سیمې ټوټ باندې لاړم.
نثار احمد بل هغه ځوان دی چې وایي په ځان باور نه لري. د یې سبب کورنۍ بولي چې د تشویق پر ځای ډېر کله ده ته داسې خبرې کړي چې په ځان یې د ده باور وژلی.
دومره خپل ځان باندې اعتماد نه لرم. دا ټول د څه شي تاثیر دا د تاثیر داسې کورنۍ کې مونږ سې تشویق کړي نه یو، یا مثلا کوم څه چې مونږ غوښتلي دي هغه هغه ته رسېدلي نه یو. لکه ما سوچ ځای نه مثلا یا مې کورس ویلی، مثلا کورس کې مې ښې نمرې اخیستې دي، یا سرټیفیکیټ مې ترلاسه کړی. زه په ډېر خوشحاله کور ته راغلی یم. ټول تمیل والا ما سرټیفیکیټ اخیستی ده، داسې مثلا دې ژبه کې ډېر نمرې ما وړي دي، یا فلانه ډپارټمنټ یا مثلا یو مضمون کې مې ښې نمرې اخیستی دي. دوی راته وایي واضح بے بغیر تا نه سنه جوړیږي، واضح ته خبرو قصه کې مه وسه. دا اصل دلیل یې همدا دی. نه دلیل ده چې اوس مثلا موږ اوس نه شو کولی یو سټیج په سر باندې لاړ شم یو شي باره کې خبرې وکړم. دا ټول دې همدا تاثیر ده.
عبدالرازق منظور وایي هغوی چې ویریږي او په ځان باور نه لري، دوی ډېر وخت یو ډول او تکراري ژوند لري او د پرمختګ مزل یې ورو وي.
تر ټولو مهم یې ویره ده. هر څوک له دې ویره کوي کنه چې مثلا زه به یو داسې بې وزنه خبره وکړم چې د یو چا د تمسخر سبب بشم. حال دا چې مونږ کچیرې خپل په نفس باندې اعتماد زیات ولرو زموږ د کامیابۍ سبب کیږي، ولې دا چې مونږ اعتماد کمیږي په خپل نفس باندې او دا سبب د دې کیږي چې هغه خپل هدف ته ونه رسیږي او د ناکامۍ سبب هم کیږي. یعنی کچیر یو انسان وغواړي چې په یو کال کې یا په نیم کال کې شپږ میاشتو کې خپل هدف ته ځان ورسوي، هغه کچیر خپل نفس باندې اعتماد کمی نو لس کاله بعد خپل هدف ته رسیږي.
ظاهر څراغ چې په کم عمر کې کتاب چاپ شوی او اوس له یوې رسنۍ سره کار کوي وایي دا د ښوونځي له دورې په ځان کار وکړ او دا باور هم په ځان او هم د ځان په اړه په نورو کې پیدا کړ چې دی ډېر څه کولای شي.
د دې انسان د روزنې جوړونې لومړنی بنسټ چې دی هغه کورنۍ ده، بیا ورپسې ښوونځی او پوهنتون همدغسې. که په ښوونځي کې یو ماشوم وهڅول شي، هغه باندې کار وشي، په هغه باندې یعنی د هغه په جوړونه باندې هغه ته خبرې کول، خبرې ویل هنر زده شي، او هغه دې ته وهڅول شي چې دی راپورته شي، خبرې وکړي، د خپل اند په آزاده توګه خلکو سره شریک کړي، نو دا زما په اند باندې چې د یو ټولنې ته د یو سالم انسان د یو جوړ انسان وړاندې کول دي. کله چې ځوان دې حد ته رسیږي چې دی له ځان سره څه لري خو نشي کولی، ډار او ویره ورسره وي چې له خلکو سره شریک کړي، دا په خپله په انسان کې د هغه ځنځیر دی چې دی باید خپله مات دا چې به څنګه دې ماتول شي، دا به خپل ځوان ورته وهل لاره پیدا کړي چې څنګه کول شي چې د خپل غاګ خپل خبره خپل یعنی هنر خلکو ته څرګند کړي.
هغه ځوانان چې په ځان باور کم وي یا ویلتی شاوخوا خلک هم وي چې په منفي خبرو یې روحیه وروجني. خو مسعود فیضی چې خپل له داسې کسانو سره مخ شوی وایي هڅه یې کړې چې له هغو کسانو لري ووسی چې په ځان د باور ور ختمه وي.
زه یو ښه مثال دالرم. په وخت کې زما سره زما د کلی زخړي پلوان یا ملګری په فیسبوک کې ول، یا کله چې ما کوم شیر پوسټ کړ یا کوم لیکنه به مې وکړه، خو ته باندې دوی سره به نه ور جوړه کنه دوی ذهنتون سره په وړ ډول ډول داسې کمنټونه راتلل، داسې میسیجونه به راتلل چې هغه به زه زورولم او نه به کېدل چې د هغوی سره دلیل هم وایي، ځکه چې مجازي فضا او دوی زموږ نه ډېر لري وو کنه. که چېرته نږدې وای کېدی شي ډول هم قناعت ورکړی وه. بیا ما هغه دا وبلل چې هغه ټول مې لرې کړی، پرې مې نه ښودل چې هغه زما روحیه کمزوري کړي. زه د ګڼ شمېر داسې مسایلو سره مخ شوی یم، په کورنۍ کې مثال داسې مسایلو سره مخ شوی یم د فلانی زوی کولای شي ته نشي کولای، مګر ما باندې هغه زنه ده کړی، ځکه چې په یدم چې تر هغه کوي شم کاغه په یو برخه کې مثال کار کوي شي کېږي، په بل برخه کې تر هغه ډیر پیوړی او اوس خپل کورنۍ ته او خپل شاوخوا خلکو ته مې دا ذهنیت ورکړی دی. دا مې پرې منلی دي چې مثال زه چې څه کوم یا مې څه کړي دي هم یې کولای شم او هم مې ښه کړي دي.
د حنیف تسل په باور ځوانان چې څه ډول فکر کوي تر ډېره ژوند یې هم هماغسې وي. د نوموړي په وینا که ځوانان غواړي چې ژوند یې ښه شي، باید د ځان په اړه مثبت فکر وکړي او په ځان باور ډېر کړي.
هغه څه چې موږ فکر کوو هغه زموږ په کړه وړو کې اثر کوي. یعنی که مونږ چیرې وایو چې زه یې نشم کولای، خو طبیعي د پکړه وړو کې هغه کوم کار چې هماغسې کوي، خو که چیرې کوشش وکړو زه بیا کولای شم. یعنی ځینې کلمې دي چې باید هغه هر وخت مونږ له ځان سره تکرار کړو، مثبت فکر وکړو، یعنی ښه فکر وکړو. لکه هغه هر وخت باید مونږ ووایو چې زه کولای شم، زه وړتیا لرم، زه قوت لرم، زه فرض مثال نه ناکامېږم. د دې پر ځای د دې هغه بل منفي اړخ راواخلو، دغه مثبت اړخ باید ووایو. لکه منفي اړخ دا دی چې ولا زه به ناکام شمه یا زنه شم کوله یا زه دومره چیرته قوت لرم. همدغه کلمې دي چې کله مونږ په ذهن کې راتاویږي هماغه په ژوند کې هم عملي کېږي. یعنی هر وخت باید په ځان اعتبار ولرو، مثبتې خبرې وکړو، مثبت کړه وړه په خپل ځان کې زیات کړو.
ساندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري، په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي، او ځوانان څنګه کولی شي چې په ځان باور پیدا کړي، په همدې اړه مو له ارواپوه پوهنمل شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، یو شمېر ځوانان په خپل ځان باور نه لري، عوامل یې څه دي ولې دوی په ځان باور نه لري؟
اول مورد ما ولید هغه هدف و، ډیری تنکی ځوانان او ځوانان په ژوند کې یو مشخصه موخه، یو مشخص پلان او مقصد نه لري، او دغه د دوی اروا ټوکی او پر نفس اعتماد له منځه وړي. دویم هم مقایسه ده، دوی معمولا یا ځان له خلکو سره یا کورنۍ له خلکو سره نور ځوانانو تنکی ځوانانو سره مقایسه کوي. دریم توقعات یا غوښتنې دي، ډیری ځوانان او تنکی ځوانان له ژونده ډیر څه غواړي، ډیر زیات له خپلو وړتیاو او له خپلو توانایانو نه ما وره هغه څه غواړي. څلورم مورد د والدینو، د مور پلار او د کورنیو پاملرنه ده. له بده مرغه باید ووایم چې ډیری کورنۍ خپلو بچو ته، خپلو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته ډیر پام نه کوي، ډیره مینه یا ښه مینه اس مناسب اړتیا وړ مینه او محبت نه کوي، ډیری کورنۍ مهربانه نه دي او په ډیری کورنیو کې تاوتریخوالی ستا او لیدل کیږي. پنځم مورد د فشار مسله ده. له بده مرغه ووایم چې ډیر ځله د ځوانانو، د تنکیو ځوانانو مسله د دوی استرسونه دي، یعنی د استاد لخوا فشار، د ملګرو لخوا فشار، د کورنۍ لخوا فشار، د ټولنې لخوا فشار، د همزولو لخوا فشار، په هر چیرته په یو ډول په یو ډول په یو نه په یو شکل فشار. شپږم مورد زه احساسوم هغه د آزار و اذیت مسله ده. دوی معمولا په کوچنیوالي کې ځورول سوي یا اوس ځورول کیږي، او دا د دوی پر نفس اعتماد پټوي. اوام هم د ملاتړ نشتون ده. معمولا ځوانان، تنکی ځوانان او پټوله کې انسانان وخت نا وخت له ستونزو سره مخامخ کیږي. که په داسې شرایطو کې یو لوی یا مور پلار یا کورنۍ مرسته ورسره ونه کړي، دوی خپل پر نفس اعتماد بایلي. اتم مورد محرومیتونه دي. تاسو پوهیږئ چې ډیری ځوانان او تنکی ځوانان په افغانستان کې له ګڼو محرومیتونو سره مخامخ دي. هغه سهولتونه او اسانتیاوې چې په ژوند کې باید موږ یې ولرو هغه نه لري. نهم مورد د یو وچ دیکتاتورانه، ظالمانه او سخت چاپیریال سیاست شتون ده. هغه دولتونه، هغه سیاستونه، هغه ټولنې چې وچی دي او مقید دي، بسته دي ټولنه په نظر، هغه په ټولنه کې معمولا ځوانان او ترکی ځوانان پر خپل نفس اعتماد له لاسه ورکی.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟ نه هغه ځوانان چې په ځان باور نه لري کومې خواته ځي؟
له ګڼو بریاو شاته کیږي. معمولا قربانی شخصیت پیدا کی، یعنی یو ډول ایثارګر او په اسلام هر چیرته دوی کوشش کوي خپل حق تیر سي. لګړ وروي ستونزې سره مخامخ کیږي، اروي اختلالونه پیدا کی، ټولنیز اختلالونه ستونزې پیدا کی، په خوب کې ستونزې پیدا کی، یو ډول تسلیم یارچته پر برخه کې تسلیمیږي، ډیر ځله وابستګي په نورو باندې، په کورنۍ، په مخالف جنس، په لویانو، په دیو، په وابستګي، عاطفي ستونزې پیدا کی، یو ډول بی باوره او ستونزمن ژوند لري. له بعد مرغه که موږ وکولی سو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کړو، نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکیو ځوانانو ګڼې ستونزې چې کیدای سي ورسره مخامخ سي له منځه یوسو.
مننه استاد. وروستۍ پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولی شي په خپل ځان، په خپل نفس باور پیدا کړي؟
د حلارو په برخه کې غواړم د ناتانیل برندن او مارتین ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړم. ناتانیل برندن وایي چې یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کی، که یو ځوان خپل ځان ومني، که یو ځوان خپل مسؤلیتونه ومني، که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع واوسي، که یو ځوان خپل ژوند مخیس کی، که یو ځوان وکولی سي چې د خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې منسجمه کی، دی کولی سي په خپل نفس باور او اعتماد لوړ کی. یعنی ناتانیل برندن د اعتماد به نفس، پر خپل ځان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکی چې او شرانه ژوند ده، د ځان منل دي، مسؤلیت منل دي، قاطعیت یا غوڅتوب ده، موخه ده او انسجام ده. که دغه موارد تر سره سي، ناتانیل برندن په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کی یا پیدا کی. او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او د هغو افراد او اشخاص لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري د پیشنهاد کوي چې باید منظم کالی واغوندي، منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي او آماده واوسي، چمتووالی ولري ژوند ته، د ژوند چارو ته، امورو ته. مارتین په دې باور ده چې دی کوای سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري.
درنو اوریدونکو، دا وا د دیونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ. سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي؟ ځوانان چاید لري کې دې شی و برخې سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چنن لاس ته درغلل، مصرف کړه او له ژوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډېر عاید هم ولري، د سپما غم نه کوي. زاهد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما یې نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودی، وظیفه مې وه، خو په خپل وخت کې هغه وخت چې ما باید سپما کړې وای، هغه وخت ما هغه څومره سي اړتیا وه دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا راپېښه شوه چې ملګرو ته اړ شومه، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم، چې دا ډېره سخته وه او په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختی کی.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډیر مهم څه مخته راتلونکي دی چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپل شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیات وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هیواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوابان ماشومان هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي، د خلک په شکل ماشومان به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پسنداز تربیت د دغه ماشوموالو نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چی په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کېږي، یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې موږ خپل مصارف یادداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کی، د خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یوه ګټه دا ده چې خپل سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنی که ته چیرته سپما کوې نو بیا اسراف نشې کوی، او که چیرته اسراف کوې بیا سپما نشې کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنی کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنی موږ خپل هغه مشکلات مالي مشکلات په حلولی سو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاری بلل کیږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کیږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه اقتصاد جوړوي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقدې پیسې سپما کړي.
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي؟ یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي، نو هر څه چې لاسته درغلل همدانن یې مصرف کړه. دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره سي لنډمهالی، اوږدمهالی او منځمهالی پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنی په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالي استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالي استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالي استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده، نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسوده وي، بلکې دغه ټوله کورنۍ ورسره اسوده وي. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالي برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له هغې نه بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته میرمن دې، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي، نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او د دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنا سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ د سی قوی پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره هم دا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي؟ په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی سو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی سي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.